ځوان تبلیغګون کی سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی رپورت ترازو لنډۍ یا ټپې د پښتو داسې شعري پورم دی چې زرګونه کلونه قدامت لري او د تاریخ په اوږدو کې په زرګونه لنډۍ له یوه نسل نه بل ته سینه په سینه را رسیدلي او تر هغې چې د ځمکې پر مخ پښتانه ژوند کوي لنډۍ به یې د ژوند ترجماني کوي. د لنډیو په بېلابېلو اړخونو مو د پښتو ادب څو تنه استادان په دغه رپورټ کې درغږولي دي. لنډۍ یا ټپه د پښتو داسې شعري پورم دی چې نورې ژبې ترېنه عاجزې دي. د پښتنو ژوند ځواک ته که تم شو نو وبوینو چې له هرې برخې سره یې لنډۍ یا ټپې تړاو لرلی دی او د هرې دورې پښتنو پکې خپل احساسات بیان کړي دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریلی باجوړی وایي چې د پښتو شاعري په لنډیو ښکلې شوې ده.
زموږ پښتو غزل چې څومره رنګین دی زما په نظر البته یو دلیل یې دا دی چې لنډۍ تاثیر پکې ډېر دی. یا یې مفهوم اخیستی، یا یې خیال اخیستی، کله کله یو مصرع بیخي راخیستی ده. د لنډۍ په مجموع کې تقریبا د ولسي ادب تاثیر شعر او شاعرۍ باندې زیات دی. مثلا که متل هم ته راخلی د ولسي ادب نه، هغه هم د شعر خوند او رنګ ښکلی کېږي. زه چې فکر کوم خو غزل چې زموږ څومره خوګلت لري، تاسو وګورئ، تحلیل یې کوي، په آخري حد کې به تاسو ته دا نتیجه په لاس درشي چې هلته د لنډیو تاثیر زیات دی. او دا یو ډیره پراخه موضوع ده او ډیره مهمه موضوع ده چې دا ډیره څېړنه غواړي چې باید وڅېړل شي.
استاد لال پاچا ازمون بیا وایي چې په لنډیو یا ټپو کې متحرک تصویرونه وړاندې شوي چې لوستونکي او یا هم اوریدونکي په حرکت راولي.
لنډۍ له فطرت او طبیعت سره ډېرې نږدې اړیکې لري او له همدنه رنګ او خوند اخلي. بل زیاتره پکې ژوندي حسي تصویرونه دي. کله چې ته یو شی هلته اورې په غوږونو باندې، د یو حرکت پکې ګورې، یو ساکن تصویر پکې نشته، متحرک تصویرونه چې تا هم په حرکت راولي. مثلا وایي د مازیګر زیړې المرا پرو غوایه د رنځورو سلامونه، زیړې المر سره د خپل احساس شریکول دا د لنډۍ کار دی. دغه هنر دی، دا هغه شعري برخه ده چې په ذکر کولو شو. یا په سپوږمۍ باندې غږ کوي، یا په باد باندې غږ کوي. د سحر باده خدای دې وچ کړه، مخ مې د یار په خولو لوند وچ دی کنه.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل لنډۍ یا ټپه داسې یو شعري پورم بولي چې د پښتنو د ژوند د هرې دورې او هرې برخې ترجماني کوي.
که په عشقي برخه کې دي، که په حماسي برخه کې دي، یا په نورو ټولنیزو چارو کې چې کومې لنډۍ ویل شوي دي، تاثیرات یې ډېر زیات دي. مثلا د خفګان او د مایوسۍ په حالت کې انځر په اخه مماڼې تورې، زه د موزي د سوکړه څه پروا لرم. دا د دغسې ښځې یو د ژوند انځور دی چې د خپل کور نه خفه شوې ده. بله نور مثالونه شته دی د پښتو د لنډۍ چې د پښتنو په ژوند باندې مخامخ تاثیر کړی دی. تاریخي داسې لنډۍ موږ لرو چې سپوږمۍ سر وه را خېژې، یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه، چې هغه د اریایانو د وخت لنډۍ ده.
لنډۍ یا ټپه په خپل جوړښت کې له پریمانه موسیقیت نه هم برخمنه ده چې په بېلابېلو سرونو کې ویل کېږي. تر دې چې که له موسیقۍ پرته هم وویل شي میونو زړونو ته لاره کوي. لیکوال او شاعر اکرام الله اکرام را ته سو ټپې په خپل خواږه غږ کې زمزمه کوي.
و پسر غرما غرما د کور ورکنو کور ترازا ہے ابی دما کما بدنام وینا یا زما ک خپل او خپل جانان سړی وینو زبد بل ہے یار تولی کولی کھڑے دما.
د ذکر وړ ده چې په لنډیو بېلابېلو لیکوالو او څېړونکو کتابونه او مقالې لیکلي دي. د پښتونخوا د هارو بهار کتاب نه علاوه څېړونکي سلما شاهین کابو درې لسیزې د مخه د روحي سندرو په نوم په زرګونه لنډۍ یا ټپې په یو کتاب کې راټولې کړي او غوښنه سریزه یې پرې هم کښلې ده. خو ادب پوهان په دې نظر دي چې لا تر اوسه هم په لنډیو هغسې کار نه دی شوی څنګه چې په کارو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ممنون مقصودی چې د کابل پونتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې استاد دی. د تیرو څلورو لسیزو راهیسې د تمثیل په برخه کې د فلم، راډیوي ډرامو او سټیج ډرامو کې د خپل هنر څرګندونه کوي. د کتونکو او اوریدونکو پام یې وراړولی دی. له نوموړي سره مو د هغه د تمثیلي هنر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
مقصودی صاحب، دغه د تمثیل هنر ته چې ته راغلی، څو کاله به کېږي او کله چې راتلې؟ د چا هڅونه وه او که ستا دننه کوم هنرمندو ته راویښولي او دغه کار ته یې هڅولي؟
واقعي چې ډېره نوې پوښتنه ده او د داسې یوې زاویې نه دې شروع کړه چې زه باید خپل تېر تاریخ ته لږ رجوع وکړم. دغه نن سبا زه یو کم 50 کلن کېږم، خو کله چې زه 14 کلن شوم هغه وخت مې د لومړي ځل دپاره د افغانستان په راډیو کې نقش ولوباو. کله چې ما احساس کړه چې زما ورور او مشره خور مې په راډیو ډرامونو کې کار کوي، هغه وخت تلویزیون نه و، نو زما استادانو به په صنف کې د دوی په مورد کې خبرې کولې او داسې خبرې چې زما سر به اوچتېده. نو هر شنبه چې زه به راتلم، نو راډیو ډرام یا راډیو داستان چې به خپور شوی و، نو زما ځینې استادانو په صنف کې داسې په ګرمۍ کیسې کولې چې واقعا ما ته یې په درنه سترګه کتل. او دې شي زه ډېر وهڅولم چې زما ورور راډیو ډرامونه کې کار کوي او نن سبا په داسې درنښت یادېږي. خپله ما هم یو شوخ طبیعت درلود چې کله کله به مې په صنف کې ځینې ټوکې ټکالې کولې، کله کله به مې شعرونه ویلې، کله کله به مې ځینې اصلي خوا تمثیلي کارونه کول چې اصلا په اصولو باندې نه پوهېدم. ورور مې خبر شو چې زه په صنف کې لږ شانتې انرژي مې د تمثیل هنر ته لږه جوړه ده، نو راډیو افغانستان ته بوتلم او هلته یې زما نه امتحان واخیسته. په لنډ وخت کې زه کامیاب شوم. پس لغې کرار کرار راغلم تلویزیون ته. د تلویزیون نه وروسته بیا راغلم تیاتر ته چې څومره خوږ هنر دی او څومره درون هنر دی. او پس لغې سینما ته راغلم چې واقعا په دې لاره کې مې ډېر کم کار کړی دی، خو فکر کوم چې ډېر مؤثر کار کوي.
بالکل مقصودی صاحب، دا چې تاسې د تیاتر خبره وکړله، د سټیج ډرامې خبره وکړله، د دغه د جنګونو د کلونو نه وړاندې یا د دغه بد بدمنۍ نه وړاندې تاسې په کابل کې سټیج ډرامې هم وړاندې کولې، مینوال مولرل
جدا واقعا چې هغه وخت دا کلتور موجود و چې خلک به زی تیاتر ته، مخصوصا کابل تیاتر یا فرخی ننداری کې التم تیاتر و، یا بریکوټ کې التم تیاتر و، یا په هر فاکولته کې د سټیج نمونه وی چې الته کله کله ډرامې کېدې. خو بغیر د کابل تیاتر نه په نور ځایونو کې غیر فنی کارونه و، مثلا په مکاتب یا پوهنتونونو کې. خو کابل تیاتر مختص همدې ته و چې ډرامې به جوړېږي او دلته به خلک ورځي او ننداره به کوي. او د سټیج جوړښت داسې و چې هر چیرته وګړی کښېني، نو هنرمند په وضاحت سره لیدلی شي او اوریدلی شي. نو هغه وخت نه یوازې دا کلتور موجود و، بلکې ډېر تکړه د تیاتر هنرمندان و چې متاسفانه چې اوس یا مړه دي، یا یې د وطن نه فرار کړی دی، او یا متاسفانه چې مریضان دي.
کله چې تاسې تلویزیوني ډرامو ته راووتلی، او تاسو څه فکر کوئ چې ستاسې شناخت د کونډې زوی د سیریال نه وروسته شوی دی او که مخکې هم موجود و؟
کوم کار چې موږ په سټیج باندې کاوه، خو موږ د ناست کسان یا به 300 کسان یا به 300 کسان، نو دا ډرامه به که 5 ورځې چلېده یا یوه میاشت چلېده، هماغه 300 کسانو موږ لیدلو. نو بناءً زموږ شناخت د همدغه 300 کسانو په کړۍ کې و. ولې کله چې زموږ کار لږ شانتې راواوښت تلویزیون ته، نو د تلویزیون پرده خو د هر چا په کور کې وه او د ټول افغانستان په سطحه ده. نو کله چې موږ د وړو تمثیلي ټوټو او ډرامو نه لږ انکشاف وکړو او فلم ته راغلو، مخصوصا د کونډې زوی سیریال ته، نو زه باوري یم چې تاسو ما سره هم فکر یې چې د کونډې زوی سیریال زما په هنري ژوندون کې ډېر لوی نقش لوباو. او زه منندوی یم د خپل ډایرکټر نه، د خپلو لیکوالانو نه، او د خپلو درنو هنرمندانو نه چې زه یې په غېږ کې ونیولم او ټولنې ته یې په دغه شکل زما معرفي کړم.
د کونډې زوی سیریال چې د لیدونکو دا تند وی چې په دې کیسې پسې نوره کیسه هم شته، آیا نوره کیسه دغه فلم لرله؟
څنګه احساس د کړای دی چې هر کله چې زمونږ د سریال یو برخه ختمیږي، نو په دې کې دغه تند یا سسپنس داسې جوړ شوی دی چې واقعا تا انتظار کوي بلې صحنې ته یا بل اپیزود ته. یو برخه، دوی برخه، درې برخه او څلورمه برخه ته لاس تا تند زیاته کړی ده. بله، منګ د څلورمه او د څلورمه نه روسته تر دغه شیبه پورې زمنګ نیت چې منګ با د کندې زوی سریال ته ادامه ورکو خو متاسفانه چې زمنګ په وطن کې نابلل عمل مراغه چې هغه جنگ او د ترمخو او خیرن زړونو هغه نابللو میلمنو حضور و چې منګ پرېنی خودو چې خپل فرهنګ او دستور ته ادامه ورکو متاسفانه چې په دې کار کې منګ ډیر ناکامه یو او زه واقعا شرمنده یم خپل خلکو ته
د باختر ستوري ګرانو مینوالو وسوم په جلال آباد کې له یو ځوان تبلغه غون کې سره د زړه خوالي ته تم کیګو
ډیر مننه ګلابا تنوم واخلا او بیا راته دا وایي چې د کوم ځای سره تعلق لري او څو کال کېږي چې د تبلې د زده کړې هنر ته راوتې
د هر څه نه مخکې زه خپل سلامونه د مشال راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم د نورالله دی او د سخرو د ولسوالۍ اوسېدونکي
او څو کال کېږي چې د تبلې د زده کړې
زبا 15 کال کېږي
د چا نه د زده کړې دا
قدیر استاد نه
قدیر استاد سره داسې په باقاعده توګه شکر ایخي
او
لږ پیما پوې کده څنګه د شکر اکدل څنګه وي
دا داسې چې استاد لاس کې 15 تړي او شودی کلچی بس یوسو کسانه لکه د سیو شل دیش کسانه ناستی بس استادانم ناستی او بس یو 15 تړي بس مټي د خو یو بل خلی کی مزه شکر د زمان
کی دیش چې داسې مختلف سو تریکونه اوغه گی و د تریکونو نمونه مو اخلي
اوس زغه ګومه تینتال
تینتالو
او یو تینتالو
د سیو بل موغه غوا چې زمون د مشال لري او یدون کې تینه خوند وایي
خو ساده تینګړه بوغه کومه
خو خبره ده مهرباني دا تینګړه نومېږي
او دا تینګړه نومېږي
نو ولدا ته تال چې چیرته واره مزمان د اوګي ورته خارخ کې دا په دګډا د پاره ډیر نوی
نه دا لکه ډیر چې استعمالېږي نو د ګډا د پاره هم څه د خوګانو کې ډیر دا استعمالېږي
ستا کلاسیک تبله هم یاد ده
کلاسیک رم خو زده نه ده خدا سي سنا سي زده لک
د غلګ او سنا سه هم دا سي یو سو سکند وغه غوي ډیر خوند یو کو خو دا درته ونه ویلې چې ستا عمر سو کال دی او مکتب دې ویلې کنه
عمر مې خوده 30 کال او مکتب مې شپږم صنف پورې مې ویلې دي
یاره چې دا هر اونرمن سره ظلمي سره مرکه کومه د شپږم سن نوړان دی نه وی دا وجه سوي
بس لکه د کور مشکلات نو
زبدا دوا کوم چې ستاسي مشکلات خوده حل کی چې دغه هنر د زده کړې سره سره تعلیم هم وکړي سم ده
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مخبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو لمشال رادیو واوري.
د باختر